یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی او استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري اس نوري هرکلای کوم. وابرو چې د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. په کندوز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر په مخ کې د تحسن خیمې درولي دي. پر نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده، او د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي، زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټه څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې وکړې. نوموړي همدارنګه سیمې ته په خپلو پرله پسې سفرونو د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم غونډې او لیدکاته کړې دي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې او توافق ته ورسیږي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قمندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل، د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. محمد امان زیاتوي، خو د بلخ د امنیه قمندانۍ مسؤلانو بیا د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وایي، په چاربولک کې د ترسره شوې جګړې په نتیجه کې هم وسلوالو طالبانو هم افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په ویلامې کې ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوي دي. په دغو یو نوي ځانګړو کماندوي 14 تاروزی او 10 هوایي حملو کې د 900 وسلوالو د ټپ کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په زابل، روزګان، دایکندي، ننګرهار، کاپیسا، کونړ، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې شوی دی. د وزارت په حواله په وژل شوی کې د وسلوالو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. سموږ خلاص د ریډیو ری. د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکا کې ډیره دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، له درویشتو هغو زلمیانو سره یې مرکې کړي چې محکوم سوي یا تور ورباندې لګول سوی چې په داعش پورې تړلې دي. د بشري حقونو د څار ادارې ویلي، د دغو زلمیو له ډلې 14 ویلي چې د پښتنو ګرویژنو په وخت کې شکنجه سوي دي. ځینو ویلي چې په برېښنایي کیبلونو، پلاستیکي پایپونو یا د نلونو په ذریعه وهل ټکول شوي دي. څو تنو نور بیا ویلي چې د برېښنا شارټونه ورکول شوي دي. د راپور په حواله د عراق د شمال په کردستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه شکنجې په 2012 او 2013 کلونو کې شوي دي. د کردستان د محلي حکومت یو سلاکار دیندار زیبری دغه داوی رد کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورسپارنې یو خبريال چې اتلس میاشتې په ایران کې بندي وو، د امریکایي وی محکمې ته وویل چې د ده د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگټن یو ډول فشار راوستل وو. جیسن رضایان پرون د تهران پر ضد د $2 میلیون دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. رضایان وویل له د تحقیق کوونکو مجبور کړ چې اعتراف وکړي چې ګواکې جاسوس دی. د زیاته کړه دغو ایراني تحقیق کوونکو ورته ویلي که امریکا هغه څه چې غواړو راکړي دی به خوشي سي. جیسن رضایان چې پلار یې ایرانی او مور یې امریکایي ده د دواړو هیوادونو تابعیت لري. دی په تهران کې د نیول کېدو پر مهال د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤول و. رضایان د 2014 میلادي کال د جولای پر 2 ونیول سو چې 18 میاشتې یې په زندان کې تېرې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د تلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 18 ورځني پرچاو پای ته رسېدل و. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بېرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاست تونه کې څومره کړکېچ شته. په ځانګړي ډول وروسته لاغې چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې دیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. ولسمشر ټرمپ د کانګرس څخه د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو دیموکراتانو یې مخالفت کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزیر نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی. هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان. هدف یې څه دی؟
زما په فکر باندې زلمی خلیل زاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسلې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رفع کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره خبرې کړې دي. په کندوز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې.
دوم قدم زمونږ لوی لارې دي، لارې بندو تر هغه پر چې عدالت ته ورسېږي.
د هلمند تاریخي آبادات د نه پاملرنې او غصب له امله ویل کېږي چې د لمانځه تلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه ملت ته په وینا کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره باید کانګرس ورته 15.1 میلیارد ډالر ومني. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې په خلین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیل زاد دغه سفر له هند پیلوي او ورپسې چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په دې سفر کې چې د دې میاشتې تر 28مې به دوام کوي د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې کولو ته اسانتیاوې رامنځته شي. دا موضوع زموږ خبریال یوسف زدران تعقیب کړی ده. د کابل په سټډیو کې را سره دی زدران صاحب. د زلمی خلیل زاد سیمې ته د سفر په اړه د زلمی خلیل زاد تر اوسه پورې په کابل کې چارواکو څه ویلي دي؟ د امریکا سفر د بهرنیو چارو وزارت د امریکا خو په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده.
بلې نوري صاحب، له هغې یوه ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندوستانه پیل کړی. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیل زاد به له هندوستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ویلي چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر یوویشتمې نېټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د دیارلس ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندۍ د میاشتې په دولسمه نېټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې له طالب استاذ سره درې ورځنۍ ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شاملو دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیا هغه هیوادونه چې خلیلزاد ورته سفرونه کوي د افغانستان په ستونزو کې ښکیل هیوادونه ګڼي، وایي دا هیوادونه په یوه نه یوه ډول د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولی شي. خو نوري صاحب له دې ټولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا د سولې لپاره د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د خاتمې په داسې لاټه کې ده چې ټولې خواوې په خپلو کې سره کینی او هر افغان خپل حقوق ولري. بلې نوري صاحب.
بله زتون صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي دی، امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلزاد به خپلو هڅو ته هماهنګو هڅو ته دوام ورکړي تر څو افغانان وکولی شي چې دغه په دې هېواد کې د رواني جګړې د پای ته رسېدو لپاره حل لارې ولټوي. له دې مخکې هم زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې طالبان قانع کړي چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کښېني. تر اوسه یې درې ځلې ورسره کتلی وو او په پام کې و چې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې بل غونډه وشي، خو د طالبانو سرچینو ویلي چې دا غونډه د اجنډا د موضوع د خبرو د اجنډا پر سر د ځینو اختلافاتو له امله لغوه شوې ده. زدران صاحب، په عین حال کې چې زلمی خلیلزاد د سیمې څلورو هیوادونو ته په سفر وتلی دی او دغه سفر هم له هنده پیل کړی دی، د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوزی چې په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، پرون پاکستان ته تللی، د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې کتلي وو. دغه راز نن هم په پام کې ده چې د دې هیواد د ځواکمن پوز له مشر قمر جاوید بجوا سره هم وګوري. د دې سفر په اړه مو څه اورېدلي دي، څه راپورونه ورکړل شوي چې کومې لاسته راوړنې لري که نه؟
یو مهم موضوع ته مو اشاره وکړه، د افغانستان د سولې په برخه کې دغه سفر ته خورا نیک او مهم نظر ځکه کتل کیږي چې عمر داوودزی د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازه هم د هغه د سیمه ایز اجماع د جوړولو په برخه کې په تیرو هم د سولې برخه کې کومې هڅې روانې دي. هغه د سفر پاکستان له پاکستان هم ځکه پیل کړی چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په برخه کې دغه هیواد رول خورا ځانګړی او مهم دی. نو لکه تاسو هم چې اشاره وکړه، دغه سفر ته پاکستان کې هم په لوړ نظر کتل شوی دی. د سفر لید ته هم د هیواد بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي سره د لیدو کتو پیل شوی و. بیا تیر ماښام نه وخته هغه سیسي د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي د هیواد یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن سره لیده کاته شوی و. د سفر څلور ورځنۍ دی او تر ډیره د افغان پلاوی ټینګار په دوه خبرو کې پدې و چې پاکستان هغه ژمنه پوره کړي چې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس به د افغانستان د سولې په برخه کې یا په افغانستان کې د روان جګړې په برخه کې جوړ بي چې له دې وړاندې دوی دا ژمنه نه ده پوره کړي. نو پاکستاني غاړې هم ورته د سولې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی، خو دا سفر درې ورځې لا نور هم دوام کوي او ټاکل شوی چې دغه هیواد له مهمو چارواکو سره وګوري. تر دې دمه د افغانستان د پلاوي غوښتنه د سولې او د علماو ګډ کانفرنس جوړول دي. بلې
بلې زدران صاحب، مننه. عمر داوزی سره مخکې لیدې چې دا سفر پیل کړي، مو مرکه درلوده چې او ورڅخه مو پوښته چې له دې مخکې هم ډېر سفرونه شوي دي، تاسو څومره هیله من یاست چې په دې سفر کې به وکولی شئ چې خپلې غوښتنې لاسته راوړئ؟ ده وویل چې د ده هڅه به دا وي چې د پاکستاني چارواکو سره وغږېږي چې دوی اوس عملا د سولې په برخه کې څومره همکاري کولی شي. دا موضوع به هم تعقیبوو، خو تاسو د خلیلزاد د سفر په اړه دا چې د سیمې څلورو هیوادونو ته په سفر وتلی، له هند پیل کړی، بیا وروسته چین ته ځي، افغانستان ته ځي او بیا هم پاکستان ته ځي، هدف یې څه دی؟ د نجیب ننګیال سره غږېدلی یاست. ښاغلی ننګیال، د دې سفر د هدف په اړه وایي چې ولې دا ځل هند او چین هم پکې شامل شوی دی؟
زما په فکر باندې زلمی خلیزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسله کې د ځینې هیوادونه تشویشونه رافه کړي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا دی اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړې علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی ته دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رافه کولو دپاره دی غواړي چې یو اجماع رامنځته شي، او مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبانو سره رسول کیږي، داسې خو به نه وي چې هندوستان منظوره کیږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایل غورځېږي، یعنی دارته د پاکستان په ګټه راوڅرخي. دغه تشویشونه شاید دوی ولري. همدغسې چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسیې هم کټ کټ تشویش درلوده. نو د دغه تشویشونو د رفع کولو دپاره دا ډېر ضرور ده چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د
تصور کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یو حده بریالۍ دي، او اوس اړتیا ده چې د سیمې د هیوادونو کومې اندېښنې چې دي هغه هم رفع شوې وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوې او وروستۍ شوې وي. همداسې تحلیل کېدای شي
پرمختګ شوی ده. طبعا هغه پخوانی حالت کې نه یو، په کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوی ده. د سولې پروسه تر یو خاص حده پورې رسیدلې ده، یعنی که څه هم مزل پاتې ده، د لاره به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه اوسېږي، نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. هر وخت تخریبي کېدای شي او هر وخت تاسو پوهېږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه سي چې خپلواک نه دي، یعنی دوی هم له نورو ارتسونو نه دیکتېږي. او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي، نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
د سیاست چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر د هدف په اړه خپل نظر سره شریکو. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له هنده پیل کړی دی او د دې میاشتې تر 28مې به دوام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه یوسف خان زدران اوروي.
نن سهار له بلخ څخه تر استانبول او اروپایي ښارونو لومړنی هوایي دهلیز پرانستل شو. په مالی او بانکي برخو کې دولس مشر غنی د سلاکار د عامه اړیکو مسول سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل په لومړنی پرواز کې نن له بلخ څخه اروپا ته 15 ټنه وچه میوه صادره شوه. ښاغلی سمیر وایي په اونۍ کې به دا ډول دوه پروازونه له بلخ څخه ترکیې او د اروپا ځینو ښارونو ته د ترکیش هوایي شرکت لخوا ترسره شي. نوموړی وایي د هوایي دهلیزونو د پرانستلو رئیس له افغانستان څخه 15400 ټنه صادرات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د جلغوزیو د صنعت پراختیا ته یې هڅې ډېرې کړې دي. د دغې وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال رئیس د جلغوزیو د صنعت په برخه کې مهم او اغیزمن ګامونه اخیستل شوي دي. د کرنې د وزیر نصیر احمد دورانی په وینا چین ته د جلغوزیو د صادراتو له پیلېدو سره جلغوزیو ته پاملرنه ډېره شوې چې ورسره دغه صنعت هم د غوړېدو پر مخ روان دی. دی وایي همدا اوس 150 ټنه نور جلغوزي هم د صادرولو لپاره چمتو دي. د کرنې وزارت وایي ترکیه هم د افغان جلغوزیو د پیرېدلو لیوال تیالری او ټاکل شي به ډیر ژر هغه واته هم د صادراتو لړۍ پیل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو هم د بې په دې ډول دي. د اوړو 150 کیلو بوجي 1300 افغاني، د بوري 150 کیلو بوجي 1200 افغاني، د وریجو 1.5 بوجي 2000 افغاني، د غوړیو 14 لیتره 3000 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم یو نړیوال موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالډ ترامپ د تلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 13 ورځنۍ پرچاوي پای ته رسېدلو. دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړې دلته په سټډیو کې راسره دی. فرشته جان، ډونالډ ترامپ له مکسیکو سره د دیوال غوښتنه په امریکا کې د جرمونو له زیاتوالي سره هم وتړله، په دې اړه یې دقیقا څه وویل؟
او نوري صاحب مننه ډونالد ترامپ پرون له سپین ماڼۍ څخه دغه خبرې کولې او احساسي خبرې وکړې. هغه وویل چې ډېرو داسې کورنیو سره یې لیدلي دي چې هغوی په امریکا کې د مخدرو موادو او د سپکو جرمونو له امله مړه شوي دي. د مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي ژمنه وه چې په 2016 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ګټلو لپاره له خلکو سره کړې وه. هغه بېګا د کانګرس پر دیموکراتانو غږ وکړ چې له مکسیکو سره دیوال که جوړ سي نو په امریکا کې به د یو امنیتي او بشري بحران مخنیوی وسي. ترامپ وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتک په امریکا کې د مخدرو موادو او جنايي جرمونو یو اساسي عامل دی. ترامپ بیگا پوښتنه وکړه چې وای د څومره نورو امریکایانو وینه باید توی سي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالډ ترامپ له کانګرس 15.1 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال ور باندې جوړ کړي او د پوینه امریکا ته د مکسیکو پر پوله د غیر قانوني مهاجرینو د تیرېدو مخنیوی وکړي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. ډونالډ ترامپ به د دیوال د طرحې جوړولو او د سیمې د کتنې لپاره د پنجشنبې په ورځ دغه سیمې ته هم ورسي.
د ترامپ د دغې وینا په عکس العمل کې ډیموکراتانو څه ویلي دي په کانګرس کې ډیموکرات استازو؟
او د کانګرس ډیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپلې سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي، یا په بل عبارت د داسې ویرونکو مسلو له مطرح کولو سره د ځان د ګټې لپاره د تاکتیک په توګه کار اخلي. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ترامپ انتقاد کړی او د هغې غوښتنه کړې چې د امریکا د فدرال حکومت تړل سوې برخې دې بېرته پرانیزي. نورې سیب تاسو ته معلومه ده چې نن 13 ورځ ده چې د امریکا د فدرال حکومت یو برخه فلجه ده، اصلا کار نه کوي. ډېرې ادارې او سلهاو زره مامورینو معاشونه نه دي اخیستي او بې برخلیکه پاته دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره مثلا د خزانې وزارت، د عدلیه وزارت او داسې نور ډېرې مهمې ادارې دي. ډونالډ ترامپ ویلي چې که ډیموکراتان وغواړي په 45 دقیقو کې به دا ستونزه حل شي. خو د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې دا ډیموکرات ده ویلي دي چې ډونالډ ترامپ د وضعیت غلط تعبیر وړاندې کړی او پر هغه یې رغ کړی دی چې حکومت دې بیرته د فدرالي حکومت بیرته پرانیستل کېدو لپاره دې زمینه برابره کړي او د زرګونه فدرالي مامورینو معاشونه دې اجرا کړي، ځکه داسې مامورین شته چې هغوی اصلا نه پوهیږي چې د دوی معاش به څه وخت ورکړ سي، ځکه دا نه ده معلومه چې د حکومت دغه بندیز به تر کومه پورې ادامه پیدا کړي. په سنا کې د اقلیتونو مشر چک شومر وویل چې ترامپ د سپینې ماڼۍ له باغچې وایي یو داسې بحران را مخکې کړ چې په خپله اداره کې د روان کړکېچ څخه د خلکو پام په بله کړي. دوی دواړو پر ترامپ غږ کړی دی چې دغه د فدرالي حکومت کاربندي دې پای ته ورسوي، د مامورینو معاشونه دې اجرا کړي او ویلي دي چې پر دیوالو به بیا خبري سره جاري وساتي.
بله فرشته جلال، زه تاسو نه مننه. قدرمن اوردونکو، وام اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه ملت په وینا کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې تر هغو پورې به د امریکا د فدرالي حکومت قسمي ادارو تړل کېدل لو له خلاصېدو سره موافقه ونه کړي چې کانګرس دته 15.1 میلیارد ډالر د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ونه مني.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمته افغانستان د تر سره شو د ولسی جرګې د انتخاباتو لانجې ته ځو کندوز ته ځو. په کندوز کې هم د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو نن د دې کمیسیون دروازې د اعتراض په توګه وتړلې. معترض کاندیدان انتقاد کوي چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او باید سمې رایې له غلطو رایو جلا شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
په کندز کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو د تحسن خیمې په درولو سره په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیونونو دروازې وتړلې. دغه معترض کاندیدان وایي چې باید بایومتریک شوې رایې له غیر بایومتریک شوو رایو څخه جلا شي او دغه راز د کندز د ټاکنو د کمیسیونونو د چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي. په کندز کې د ولسی جرګې دوه تنو معترضو کاندیدانو عبدالقدیر حسین خیل او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل
دوم قدم دومنګه لوی لارې دي لارې بندو تر هغو پورې
پر چا عدالت تور رسیدو د کمیسون غله دواړه کمیسونونو مشران څه نوی او څه زړه د اعتبار وړ نه دی ل معاملونه ډک دی او معاملې شروع کړي دي.
ما تحریم میکنیم انتخابات ریاست جمهوری را. ما مجبور هستیم که بنا فرمانی های مدنی خود اقدام بکنیم.
موږ مجبور یو چې غیر مدنی تحرکات پیل کړو او په کندز کې ولسمشریز ټاکنې تحریم کړو تر څو چې عدالت تامین نشي. موږ آرام نه کینو او خپل تحسن ته ادامه ورکوو. دغه معترضان خبرداری ورکوي که چیرې په وخت سره د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو ولسمشریز ټاکنې تحریم او دغه راز پر غیر مدني تحرکاتو لاس پورې کوي. دوی په کندز کې د ولسي جرګې ټاکنې د اصلاح وړ نه بولي او پر ابطال یې ټینګار کوي. په کندز کې د ولسي جرګې دو تنو معترضو کاندیدانو پروین رحیمی او زرگل عالمی پدیاره وویل
درخواست ما از حکومت مرکزی است که کسایی که در قندوز حق قندوز را خیانت کردن اونا به جزای اعمالشان برسن.
مغل مرکزی حکومت څخه غواړو چې هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د قندوز له خلکو سره خیانت کړی دی. حال دا چې د قندوز د ټاکنو د کمیسون ویډیو هم خپره شوې ده خو تر اوسه پورې د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امر کوي. رئیس کمیسیون شکایت باید مجازات شوه اگر در صورتی که به خواسته مردم
کاروان دولتي ارګانونو په وخت سره زموږ غوښتنو او وړاندیزونو ته رسیدنه ونه کړي په هغه صورت کې موږ په کندوز کې د ریاست جمهوری ټاکنې تحریموو. په ورته وخت کې په کندوز کې د مدني ټولنو د مشارکت شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم له اړوندو ارګانونو غواړي چې باید عدالت تامین کړي ځکه خلک انتخابات غواړي نه انتصابات.
رای باز شماری مجدد شوه در مجموع و همچنان رای بدون بایومتریک باید باطل اعلان شوه.
باید رای له سره وشمیرل شي او غیر بایومتریک شوي رای باید باطل اعلان شي او دغه راز هغو کسانو چې د خلکو له اعتماد او رایو سره لوبه کړې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندوز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې د هغوی نظر هم واخلو. دغه معترض کاندیدان خبرداری ورکوي که په وخت سره د دوی قانوني غوښتنو ته رسیدنه ونه شي ټولې دولتي ادارې او دغه راز د کندوز کابل د کندوز شیرخان بندر او د کندوز تخار لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړي.
په کندوز کې د ولسي جرګې د معترضو کاندیدانو د وروستي اعتراض په باب مو واورېدل. دا یوازې کندوز نه دی، د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو اعتراضونه کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ترسره شوو ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوي دي. کابل هم تر اوسه نه دي اعلان شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي دي چې د پاکستان مثال له یوه سوري نه دوه وارې چچل دي. د افغانانو افغانان بار بار ځانونه چچي خو نه پوهېږي چې پاکستان د سولې په برخه کې څه لوبه کوي. له پاکستان دوی بیا هم د سولې په تمه دي. له کندهاره مخلص لیکلی دي چې د زلمی خلیلزاد سفر ته خوشبین یم. دغه راز محمد قاسم زواک بیا له هلمند ولایت لیکلی چې په هلمند کې دوه میاشتې کېږي چې برېښنا نشته او دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له حکومته غواړي چې په دې برخه کې دغه ستونزه ورته هواره کړي. دا ستاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم 813 شمېرې له لارې مو راستولي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. اوس به هم د څو تنو اورېدونکو هم پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو
نظر ادای راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ترسیږي. زه د لوګر ولایت د زریول سالین تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د زریول سالین سره د شمسیانو کوم مرسته کیږي. خدای دې وکړي چې اول خو په پرچو کې څومره وسایل ورکړي دی په کلی کلی وای څومره سامان چې ورکړي اوس هغه سامان په کلی کې څه وینه ده په دې فیصدی باندې دقیق اعلان وکړي چې دولت 100 روپۍ فیصدی غواړي او بل چې کوم شمسیان او کومې بیټرۍ او کوم سامان مونږ ته دولت را کوي په هغو باندې دقیق اعلان وکړي چې دغومره سامان ورسره درکوي چې هغه هر سړي ته خپل شی ورسیږي. داسې نه چې دا شمسیان لوګار کې یا په کابل کې یا بل چېرته یا بل چېرته په نورو شمسیانو تبدیل شي. بیا خو په دغه فیصدۍ باندې مونږ نورو شمسیانې مخ شتی شو. یو عادي شمسی را یوادی بیټری راسی خدای دی وکړي د افغانستان لوړپونی چارواکی صحیح دقیق حیات ورته ونیسي او دغه شمسیانی د لوګر ولایت یازري ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ ته په مستقیم او په ښه ډول وسپارل شي. والسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبر افغان زابل زحمت الکوم زموږ د زابل والی یادمن صاحب چې دغه زابل ته راغلی دی الحمدلله په زابل کې ډېر تغیرات راغلي دي او خدای یو په ټولو ولایتو کې دغسې ځوانانو وګمار او دغسې خدمت وکړي. یارمل صاحب چې په زابل کې خدمت کړی دی او ولسونه دښکو خوشحاله دي او علماله د خوشحاله دي. په بازار کې تغیرات راغلی دي، تغیرات راغلی په مدرسو کې، تغیرات راغلی په ولسوالیو کې، تغیرات راغلی دی. نو موږ ولس ډېر ځینې خوشحاله یو. خدای دې له ده خوشحاله شي، خدای دې ملګری شي، خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو له پیو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه او د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان درته خبرو. د خبرونې په پیل کې مو دغه راز په هلمند کې د لرغونو ساحو په باب یو تفصیلي راپور درلود. د وخت د کمښت له کبله یې نشو درته خبرولی. په نورو خبرونو کې هرومرو درته خبرو، خو اوس فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوی چې زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. خو د بلخ د امنیتي قومندانۍ مسؤلانو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل شوی دی. د بشري حقونو د څار اداروي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو خبریال چې اتلس میاشتې په ایران کې بندي و د امریکا یوې محکمې ته وویل چې د ده د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگتن یو ډول فشار راوستل و. جیسن رضایان پرون د تهران پر ضد د $2 میلیونو دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بحران، بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د ټلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د اتلس ورځني پرچاو پای ته رسېدل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النفی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان له نشیمه وادو سره د مبارزې وزارت پالیسی نوې مسوده څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشیمه وادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په دوه هوایي ډګرونو کې 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې د شیشي په نوم 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شو چې پر 4 دسمنونو باندې مخل شوی او په پام کې بچي د حامد کرزي هوایي ډګر لاري له هواده د باندې قاچا کړی. په دوهمه پیخه کې 4 کیلوګرامه نشي مواد هغه مهال ونیول شو چې په یو سفری باکس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي د کندهار هوایي ډګر لاري هند ته قاچا کړی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په اړه درې تنه نیول شوي او وروسته عدلي او قضایي درو ته معرفي شوي دي. په هرات ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 3.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د هرات د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هرات په څلورمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 4.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې 20 کیلوګرامه یې چارس او 3.5 کیلوګرامه یې تریاک ول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې 10 تنه مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 کسان د 13 قضیو په اړه لشپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلی محید زیاتوي له دې کسانو څخه ځینو یې د هوایي ډګرونو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. دغه ډول تیرونی هم له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 25 کسان تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. په کابل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 3.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا رسنیو ته استول شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په دسپیچری سیمه کې 455 کیلوګرامه چرس ونیول چې د پیازو په بوجۍ کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کابل ښار ته قاچاق کړی. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 3 کسان د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو 12 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول چې د کالیو په بکسونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې له بدخشان څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. په نیول شویو کسانو کې 2 ښځې او 1 نارینه شامل دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی د نوي مسودې په اړه راپور لرو.
وقایه صرف الته په کار نه چیرته چې مواد مخدر شته، وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
په دې اړه هم راپور لرو چې د کندهار په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅیږي.
د وطن مشران او حکومت اول دغه د وطن ساکن په سیوا کې یا مخنیوي وکړي، کنه نه خو به موږ دغه در په درې 15 نور پخته کیږي، 15 سو پخته کیږي.
د میراثي احتیاط پاړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
کوم مور شو امیدوار وي او هغه استعمالي داغي کوچنه هم پرې اخته کېدلې شو مدد کړئ شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو ساتو احمد وایي چې په یو لسکلنې کې پنه شو اخته سو.
مجبن ډیر تاریخ دی مرجه روزګار د جامل سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چې جوخت پاک په دی اپات نه اخته کی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خلو نه خپل مېرمن پر کوچنی خبره نه حق وواله، بیچارهګي هیڅ ګناه نه دلوده، مېرمنې د تلدار څخه نه سوای ویلې.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غشتنې کمولو پالیسي نوې مسوده چمتو کړې ده. د نشه یي موادو وزارت د نشه یي موادو د غشتنې را کمولو رئیس ډاکټر ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل دا پالیسی درې عمده برخې لري چې تر ډېره حده پر وقایه باندې ټینګار سوی دی. د نشه یي موادو کارپوهان په افغانستان کې د محتاجینو ډېروالي ته په کتو سره دا پالیسی یوه اړتیا بولي او زیاتوي چې باید ټولې دولتي ادارې د دې پالیسی د عملي کولو لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د معتادینو ډیروالی او د نشه یي موادو غوښتنې ته په پام سره له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو د نوي پالیسي مسوده د وزیرانو شورا ته اید کړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو د غوښتنې او زیانونو را کمول او د معتادینو د درملنې لپاره د نورو امکاناتو برابرول هغه موضوعات دي چې په نوي پالیسي کې ټینګار ور باندې سوی دی.
زیات فوکس ما به بخش وقایه هستند که
د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې پر وقایه باندې ډېر ټینګار شوی دی، ځکه چې لګښت یې کم دی. دغه ډول په دې پالیسۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو راکمولو ته هم پام شوی دی. په دې ډول به د هغو کسانو کچه هم راښکته شي چې د نشه یي موادو له زیانونو سره مخ دي. د دې پالیسۍ یو برخه ظرفیت لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام په عملي کېدو سره به د هغو کسانو ظرفیت لوړ شي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا ټیم باید په مسلکي او معیاري ډول د معتادینو درملنه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په نوې پالیسۍ کې به د معتادینو بیړنیو حالاتو ته په کتو سره دوی ته سرپناوې برابرې شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا مهال له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پالیسۍ لپاره د تمویل پر سرچینو بحث کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر په هیواد کې د احتیاط وضعیت ته په کتو سره د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو نوې پالیسۍ یوه جدي اړتیا بولي. ښاغلی ظفر زیاتوي، په داسې حال کې چې معتادین نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی لري، نو پکار ده چې عامه پوهاوي او وقایه ته لومړیتوب ورکړل شي.
وقایه که وشي نو بیا خو د مواد مخدر استعمال کمیدای شي، هیڅ مشکله نه ده. ورې د وقایې په څنګ کې تداوی او د اضرارو د کمول دا درې واړه باید یو ځای عملي شي. مصارف هم کم دي نسبت دې نه چې پای تداوی ته فکر وکړو. وقایه صرف هلته په کار نه ده چېرته چې مواد مخدر شته. وقایه هر هغه ځای کې چې انسان موجود دی هلته باید وي، تر څو خلک د دې مشکل نه باید بچ.
د نشي مواد د غوښتنې کمولو پالیسی نږدې لس کال وړاندې هغه مهال جوړ شو چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر یو لک کسانو لږ و، خو اوس د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو د نوې پالیسۍ د عملي کولو لپاره باید ټولې دولتي او نادولتي ادارې په ګډه کار وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نوې پالیسۍ په اړه راپور راوړوه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوس به د کندهار ولایت په کلیوالو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو حال در کړو. د کندهار ولایت ځینې معتادین وایي چې د نشي موادو د خرڅلاو مخه دې ونیول سي. دغه معتادین سیمه ییز چارواکي او قومي مشران له دې عمله پر بولي چې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو مخه نه دی نیولې، خو په ورته وخت کې بیا د کندهار امنیتي چارواکي له نشي موادو سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بولي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
سردار ولی او عبدالرشید د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د نګهان د کلي اوسیدونکي دي. دوی وایي د نشي توکو د پلورونکو له لاسه په نشه اخته سوي او اوس یې ژوند له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ساکیان په ازاد ډول ورباندې نشي توکي پلوري او ځوانان د نشي توکو کارولو ته هڅوي. په نشه روږدي دغه ځوانان له دولته غواړي چې د نشي توکو پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په کلي وطن کې موږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي، دا خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ موږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي هم دلته تاریخ کره کېږي، هم دا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
د وطن مشرانو حکومت اول دغه د وطن ساکیان سوا خي یا مخنیوی وکی کنین خو بار به مردغس در پدری پنځه نور پخته کیږي، پنځه سو پخته کیږي.
په اینی وخت کې د حاجی عبدالحق پنوم د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ قومي مشرمنی چې په دغه ولسوالۍ کې نشي مواد ته لاسرسی آسان دی. حاجی عبدالحق له دولت غواړي چې د نشي توکو کښتونه او د تولید سیمې ویجاړې کړي،
او چې په ټول افغانستان کې کار بند شي او د روینې کارخانې خراب شي او چاغه خراب شي، نو بیا دا څوک بیا د چا سره نشي او پر چا بیا خرڅ کړي. چې ګر سره نږدې شي او که یو سړی معاملي وي نو بل ملک ته نه شي پسیتلی که تلی په بسته ولایت کې به یو نفر پسې ځي داسې هر سړی هر بزګر هر خواریکش بیا نه شي پسیتلی او دا چې په کلي کې کره کیږي او د هلته خرڅېږي د هلته جوړېږي دا خو نو نه ده چې یو پنځه کسه پخته دي پنځه نور پخته کیږي
بل خوا د کندهار د امنیې قمنداني چارواکي باید د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د دولت له لومړیتوبونو څخه ده او د هغو کسانو په وړاندې اقدام کوي چې نشه یي توکي پلوري او یا یې هم د کښ هڅه کوي د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی وایي چې د نشه یي توکو د پلورونکو په افشا کولو کې د خلک ورسره همکاري وکړي
او اوس هم دغه لړۍ په دغه شکل باندې ادامه لري په هر نقطه او په هر سیمه کې که چیرته ساکي چیرته د مخدره توکو پلورونکي کاروباریان د هغوی دپاره هم موږ اقدامات کوو د هغوی د نیولو دپاره بشپړ چمتووالی لرو خو بیا مو هم له خلکو هیله او غوښتنه دغه ده چې په مستقیم ډول د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي
په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کم امکانات نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی فقر بېوزلي او کم کاري فرصتونه په نشه د اخته کېدو لوی لاملونه یاد سوي
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ صفو سربېره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلی شئ اوس به د میراثي احتیاط په اړه معلومات درکړو طبي څېړنې ښیي چې د مور او پلار اعتیاد د هغوی پر اولادونو باندې هم ناوړه اغېزې کوي په تېره بیا د معتادو مېرمنو اولادونه د مور په ګېډه کې معتاد کیږي چې ارثي اعتیاد بلل کیږي دا چې ماشوم د مور په ګېډه کې څنګه په نشو اخته کیږي تر زېږېدو وروسته یې نښې نښانې څه دي او د دې ډول ماشومانو درملنه څنګه کیږي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د دې ډول ماشومانو نښې نښانې څه دي
هر یوه نشه کولی شي چې د یوې امیدوارې مور په خېټه کې ماشوم په نشه روږدی کړي که هغه چرس وي که هیروین وي که شیشه وي که هغه دواګانې چې د ډاکټرانو د خوا نه توصیه کیږي مطلب لکه خواباورې دواګانې یا د اعصابو دواګانې یا هغه دواګانې چې د رواني تکلیفونو دپاره ورکول کیږي الکول یا شراب دا ټول کولی شي چې کومه مور چې امیدواره وي او هغه استعمالوي د هغې کوچنی هم پریاخته کېدلی شي معتاد کېدی شي
هغه ماشومان چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي نښې نښانې څه دي
کله چې یو مور د نشه یي موادو څخه استفاده کوي مستقیماً د دې په د کوچني یا ماشوم په اعضاو باندې تاثیر لري کېدی شي چې ماشوم مورزادي د زړه تکلیفونه وي سر کېدی شي غټ وي کوچنی وي سر دغه ماشومان کېدی شي کم وزنه پیدا شي یا مخکې د وخت نه پیدا شي مړه پیدا شي دا ماشومان او بیا چې کله ماشوم نړۍ ته راشي او ماشوم وزېږي بیا د هغې نه وروسته هم دوی خپل اعراض علائم لري ماشوم خوب کې مشکلات لري چیغې وي جاړې ډېر نارامه وي حملې ورباندې راځي مرګي غوندې دغسې حالت پر راځي ماشوم کانګ کوي اسهال لري ماشوم چې دی شودي نه اخلي ماشوم یو رقم شخوالی لري ماشوم خوب کې مشکلات لري ویده کیږي نه دغه نښې نښانې دي چې کله ماشوم د مور نه پیدا کیږي څلور ساعتونه وروسته تر درې هفتو پورې دوام وکړي
څنګه کېدای شي یوه مور تر هغو چې نشه پرېږدي ماشوم یې په ګېډه کې په نشه اخته نشي
یو مور چې کله نشه کوي دې نه مخکې چې امیدواره شي دا دې کوشش وکړي چې هغه خپله نشه پرېږدي او کوشش دې وکړي چې ماشوم را نه وړي یا حامله نه شي که احیانا بیا هم حمل واخلي او دا نشه کوي کوشش دې وکړي چې هغه نشه یې مخکې چې مثلا دوه درې ځله کوله اوس دې کمه کړي یو ځل دې کوي رواني یا خپله د احتیاط د ډاکټر سره دې مشوره وکړي تر څو هغه د هغې عوضي دوا چې کوم په ماشوم باندې عوارض جانبي کم وي هغه وخوري او د ډاکټر د هدایت سره سم چلند وکړي تر څو په خېټه کې ماشوم محتاط نشي
طبي چړن خې سي کایو موتاد مور ناصافه نشه پری دی نو په ګډه کې موتاد ماشوم ته زیان رسیږي څنګه کولای شو چې د دې زیان مخه ونیسو
په داسې وخت کې په کار نه ده چې مور په یو دم باندې نشه پری دی ځکه چې د ماشوم ته زیان اوړي او کېدای شي چې هغه ماشوم سخت شي د وخت نه مخکې پیدا شي او مړ پیدا شي نو دغه حامل ښځې چې ماشوم لري په یو دم باندې د خپله کومه نشه چې استعمالوي نه دی کته کوي دوی دې کوشش وکړي چې یو رواني ډاکټر سره د هغوی د هدایت لاندې خپله نشه ورو ورو او قرار کته کې او یا د هغې عوضي دوا واخلي داسې دوا چې ماشوم ته هم ډېر خطرناک او زیانور نه وي او دې ته هم
هغه ماشومان چې د مور په ګډه کې معتاد شوي څنګه یې درملنه کولای شو
دغه مریضان خپل خاصه تدابیر لري د دې تدابیر د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده چې کله دغه میندې وي اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادتو کې نه په کور کې چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطع دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغې تداوی شي مثلا دوی دپاره عارضي تداوی موږ لرو هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکي ور باندې راځي د هغوی دپاره خپل د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه وي د هغې دپاره خپل هغه کومې دواګانې چې ارامتي او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي که کانګ کوي یا ناسته کوي د هغې دپاره خپله مثلا کوبیزی کړی وي سیروم یا مایات ورکړل شي د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وي نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کله کېږي او حتی بعضې وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات شي تر څو د هغه کلمو نه هغه میکریم یا کومه غایته مواد چې دغه وویستل شي نو بعضې داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي
د دغه ماشومانو درملنه چې هغه موروثي له مور څخه پیدا شوي وي له هغو ماشومانو سره څه توپیر لري چې تر زیږیدلو وروسته معتاد شوي
چې کله د معتاد مور نه ماشوم معتاد پیدا کیږي دوی خو په هغه اولو مراحلو کې د قطع دوا اراض علائم ښیي چې هغې ته موږ په خپله ژبه کې نیونټل ابسټینسز سندروم وایو چې هغه تقریبا د څلور ساعتو نه شروع کیدای شي تر درې هفتو پورې دغه دوام وکړي او هغه ماشومان چې مثلا وروسته معتادیږي د دې ټولو که هغه ماشوم وي او که غټان وي موږ عارضي تداوی لرو یا عارضي دا معنا چې دوی د کومه عارض علائم چې د دغې نشې نه ورته پیدا شوي هغه تداوی کوو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب at rferl.org
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې وردی د روزګان ولایت اوسیدونکو سات محمد لاتويشت کالو رئیس نشه کوي دی وایي چې په یولس کلنۍ کې نشه له نسوارو څخه پیل کړه او اوس هیروین څکوي دا چې سات محمد ولې نشو ته مخه کړه او وروسته د څه ډول کړاوونو سره مخ سو په دې اړه یې زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده
ما نوم سات محمد دی د بارغزو د کاریز یم داس د لسو یوولس کالو وم په وطای کې سولم په وطای کې بالله خو مالته پلار مرسو زور پسې ولي کشرانو خرو بیا کلو نه دی هغه چې په نسوارو لګیا د نسوارو څه پر سګریټ وخته سول د سګریټ څه لاړو تاریاک مو وخلات تاریاک چې مې لس کاله وله هغه چې بیا پر وینو باندې اخته سولم په وطای کې پسې یو ځای مر گزارانه کې د ژوند څخه خدا قدر کستړی ما ما روزګار مې دغه سنې ته پرې نه وژنه چې وا پلازا د عمل پرې د خاص بس د خپل د منځ د په خاطر سره یا ز پرې د دې تو به د په خاطر سره پرې دم دار شپاز ما وا په دغه کې سوچ چې ال منځ نه سره نه جوړه جاسته په دغه کې ما و مډیر پک خرابې و ما چې سم خلکو ته وګورم ځان ته وګورم بار د زړه راته لږ څه رسولی ژړ اوسې چې ته یې پلاته ځان ته وګوره ته بیا خلکو ته وګوره چې خلک هغه دې په عزت کې دي ته بې عزته چې کوچنیان لا ډبرې در پسې غورځي ته ویښ کاله نه ویښ کاله کېږي چې زه په نشه اخته سوی یم ډېر ژوند ورسره تریخ دی بالا کله د وروره ساخېڅې کله د موره ساخېڅې بالا کور ته مې جنجال ورسره چې د یوه شي و د بل شي په پلمه اژینې خو هغه راودلته پروینو باندې وار زموږ ژوند ډېر تریخ دی موږ د روزګار د جامله سوسای کې د ټولو مسلمانانو سره د مسلمان چېچې خطاپاک په دې اپات نه اخته کوي.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0995 شل 15 دیرش 0 0 8 2 0 5 5 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پول ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د حج اکبر په کلی کې اوسېږي، شډیر مزکی او خوشاله ژوند لري، خو یو ورځ ناڅاپه پریکړه کوي چې له کلی څخه کډه بار کړي. دا چې حج اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلی څخه کډه کوي دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچو سمره خوان دی وک
سمه ده د دې بل ګلاس چای به هم درته کوم. د بشیر پلار یو خبره مې درته کوله.
وای څه دی وایله؟
له بشیر سره مې څومره ډیر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه شای پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خدای په کور کې وي، زه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بیرته په نوشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نوشو اخته سوی و نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوښه ګوښه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله، بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی، ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بیرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي کې هم تریاک کرل کېږي او هم هر ډول نشې مواد پیدا کېږي. بیرته هغه دی دی او هغه نشې انډیوالان.
هی خدای، نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیښه ده چې کډه باروي؟
هی هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی ښه ډیر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دیره او دیره ده، څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه باروي؟
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم، که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښته لاره هم نه درلودی.
یا راجی اکبر، که رښتیا درته ووایم ستا په خبره هیڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی، یوار مو علاج وکه و کلی ته شراغه بیرته هغه دی دی او هغه پخوانی نشی انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې هم کوکنار او بند کرل کیږي او هم نشی مواد پکې خرڅیږي. له همدې امله په کلي کې نشیان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کیږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې دا ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، کنه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو